د مشهي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون لامنیتي چارواکو سره غونډې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 ډېر کسان ور بلل شوي دي وینا وکړي. منیر فرهاد زیاته کړه: شغلی ولسمشر به پر امنیتی، اقتصادی او سیاسی وضعیت، پر فرهنګي مسایل او همدارس د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په اړه خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو 350 بستریز روغتون پرانیست. ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبرې وکړې. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سوریا او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحد عربي امارات، سوریا عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لاسورزنی سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د درو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د درې اویا منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالي درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیګ نواز ګوند پر شهباز شریف لګیدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبور شو چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغه څه ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې د سیکانوند محکمه سمه نه وه. د اولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه چې کنجه شوه او بیا له یو غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سیکانوند تیره سه شنبه اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړې، له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچنیا سره د ګډې پولې په اړه د خپل سیمه ییز پارلمان د پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یوه ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولې د ویش پر پلان رایګیري کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افغان نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ایز غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زوره کار نه اخلي. د اروپا شورا د کرواتیا پر حکومت ژغ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي. اروپایي شورا د کرواتیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی و چې پرون په رسنیو کې خپور شو. په لیک کې د کرواتیا له حکومت غوښتل شوی چې له ورغلو کډوالو سره د زور زیاتي او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیشنری لاسلیک کړی او د کرواتیا د صدر اعظم په ادرس استول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یوه بل اندېښنه لري.
خب دا وی چې اول د تحقیقاتو په دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله.
مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې نن هم په دې ښار کې د یو پرونې ژمنه وکړه چې د آمو سیند د شیو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
په دې خبرونه کې به همدار از تاسو واوري چې په کونړ کې د څارویو د واکسین کمپاین پیل شو.
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغۍ یا پاغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تقریبا دوې اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل سوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالېدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد.
بسته‌بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تیتا ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکرې عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې د رای په کارت به ونښنول سي. د رای پر کارتونو دغه ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوی وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراری یا په مکرر ډول د رای اچولو مخنیوی کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه کېږي. ولسي جرګې ته 2516 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لېږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسیون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو، رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوې کابل ته استول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډېره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغې ته مونږ هرکلی کړی دی تر څو د میزان اتمیشنه ونه غواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمېر یې 22000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 1000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید کاوه چې په انتخاباتو کې دې همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیر لاندې ونیسي تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعاله نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظمې شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید ورته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو ولسوالیو ته د دغو موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چارټر فری پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا خبرونه تر 9 بجو پورې ادامه لري. البته له لوی سره ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر 2 له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په بلخ ولایت کې دی. د پرون مزار شریف ته ولاړ. ولسمشر غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو لغړیو او ځوانانو سره په یو ناسته کې وویل چې له راتلونکو دریو میاشتو تر دوه کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلي کړي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب ځای راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15مه نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
کارای ناقص او غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک ندهند. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف که د ولادی او نسایی یو ادریس او شپته بستریز روختون ګټه اخستنه ته وسپار. خاغلی غنی د بلخ لاوالی اسحاق راه گذر او په شمازون که د 209 شاین قل اردو لا مشرتابه سره یو امنیتی غونډه ته حاضر شو او په ترس کې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت تنگار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ لا مدني فعالانو ځوانانو او د پهنتون لا محصلینو سره هم وکتل او د یاد غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټلۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا احیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او وی ویل چې د 19 پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې دا مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفاده هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبیعي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلیږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو تر څنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په مزار شریف کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف پرونی وینا ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندیز یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رد شوی، خو د 13 میاشت کابل کې وو. ورسپانه لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې دننه او بهر له بانفوذه سیاستوالو سره هم خبرې کړي، خو افغان ولسمشر د جمعې په ورځ بلخ ته تللی و چېرته چې د په خپله وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او وی ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوست د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړی چې د جګړې لاري د کال د 100 میلیارد ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزی قمانډې مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس لدې ادعا سره چې جګړه په کم لګښت او 2000 کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودلی. واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځېدلی چېرته چې دی د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویورک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځې د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبرې روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کېږي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویورک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شاپور بختیار په نوم یو خبریال ادا کړی چې په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو ناوړه چلند ورسره کړی، وهلی دی او ټکولی دی. دې خبریال پر فیسبوک د ځان عکسونه خپره کړي دي او ویلي دي چې په جلال آباد کې امنیتي ساتونکو وهلی او کالي یې ور څیرې کړي دي. فرشتي جلال سوی په دې اړه د ننګرهار د والي له ویان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې د خبریال شاپور بختیار د ادعاو په اړه څه نظر لري. ښاغلي خوګیاڼي په ځواب کې وویل
هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. متاسفانه چې کله په جلال آباد ښار کې موږ پولیس چې دوی په زړورتیا سره د تورې ښغو د سپینولو کمپین پیل کړی دی، بختیار صاحب له یو پلاټرو مرکز څخه تیښته کوي او د موټر شیشې تورې دي. کله چې دویم چک پوینټ ته رسېږي د لومړي چک پوینټ نه اطلاع ورکول کېږي چې د تورې ښغو موټر درغلی دی. بیا له هغې چک پوینټ څخه هم دی لږ هڅه کوي چې وتښتېږي. سیالت نیول شوی دی، یوازې د موټرو تورو شیشې ماتې شوي دي، نور هیڅ ډول برخورد له ده سره نه دی شوی.
نو دا چې دوی عکسونه په سوشل میډیا باندې عکسونه چاپ کړي دي چې د ګریوان چیرې دی او دی کالیش کې دی،
غواړم چې درې موضوعات په اړه وضاحت ورکړم. یو خو کله چې سمو دا وړاندې هم بختیار صاحب ننګرهار ته راغلی و او د داسې خبرونه ورکړل چې په ده توفانچې ډزې شوي دي او دی لګېدلی دی. اما چې موږ کله معلومات ترلاسه کړل په ده باندې هېڅ ډول ډزې نه وې شوې. هغه وخت چې ده لیکلي وو چې جلال آباد کې دی، دا په هغه وخت کې د جلال آباد کې هم نه و. تاسو وګورئ د بختیار صاحب غاړي یا د تړۍ هیڅ ډول صدق نه دېش لیدلی، ولې تڼۍ په خپل خلاصه شوې ده او له هغې وروسته په دې خطر چې یو تمثیل وشي.
خوګیاڼی صاحب، دا خو به هغه د ویکټم شیمینګ مسله نه وي چې کله په یو چا باندې ظلم وسي، زور زیاتی ورسره وسي، کله چې هغه خپل آواز پورته کړي بیا خلک وایي دا خو داسې و، دا خو داسې و.
موږ په مستندو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مستنده موضوع دا ده چې کله چې نن موضوع شوې ده، موږ خپله سیمې ته لاړو، هغه پولیس سرتېري خپله بختیار صاحب موږ سره و، د خبریالانو ځینې مسؤلین هم موږ سره و. موږ سیمې ته لاړو، ټول پولیس مال سره غوښته حتی هغه سوله ییزه موضوع مو رامنځته کړه. ولې به مستنصابه چې موږ خبرې کوو هغه بېله موضوع ده. کله چې د ده تڼۍ صدقونه جوړ وي او د ده لمن تېرې کېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف ځنیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلال سي په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر څو ساعته سوال جواب وروسته نیول شوی دی. شهباز شریف به نن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کاله د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپله صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقاتو سره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سترې محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیته اعلان کړ چې په پایله کې یې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لرې کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودو په امپراتور هر یو پلس او وکالم بند محکوم کړی وو. پر شریف او دهغه پر لور مریم نواز تور لګیدلی و چې دوی لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او دهغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په سلاشتاریا پینځه نیولې شي. د خبرونه په دې برخه کې د نوبل د جایزې په اړه له اسمت څاروانه واوري.
تیر اونۍ د نوبل د فزیک، کیمیا او سولې د جایزې ګټونکو اعلان شول. د 2013 کال د کیمیا د نوبل جایزه یوې امریکایي ښځې فرانسیس اچ آرنولد او دوو نارینهو جورج پی سمیت امریکایي او ګریګوري پی وینټر بریتانیایي په ګډه وګټله. د نوبل د ویبپاڼې د راپور له مخې د نوبل د سږ کال د کیمیا جایزه دو امریکایي او یوه بریتانوي کیمیا پوهانو وګټلې. په سویډن کې د نوبل جایزې کمیټه وایي دا درې تنه د دې لپاره د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزې مستحق بللې چې د یو داسې پروتین پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې پرمختګ کړی چې د انسان دفاعي قدرت لوړوي. د جایزې نیمایي پیسې یعنی نیم میلیون ډالره میرمن فرانسیس آرنولد او نیمې نوري جورج سمیت او جورج وینټر ته په ګډه ورکول کیږي. آرنولد د بیولوژیکي درملو د جوړولو لپاره څېړنې کړې او دوه نور پر داسې باکتریاو کار کوي چې د بدن دفاعي قدرت د ناروغیو په وړاندې لوړوي او همداراز د انسان بدن ته د سرطاني ناروغیو په وړاندې مقاومت ورکوي. فرانسیس اچ آرنولد د امریکا د کلاتک پوهنتون د بیولوژي او بیوکیمیا استاد ده. دا په 1955 میلادي کال زیږیدلې او د انزایمونو د انقلاب په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. جورج پی سمیت په 1909 میلادي کال زیږیدلې او پی وینټر د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې د بیوکیمیا استاد دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. البته په دې خبرونه کې مو هلمند ته هم ورولو. له هغه ځای خبر لرو چې په هغه سیمو کې هم کوکنار کرل شوی دی چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. دا موضوع مو د هلمند له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. له امنیتي ځواکونو څخه مو هم پوښتلې ده او یو تفصیلي راپور په دې ارتباط اوریدلی شي. اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
د لغمان ولایت د ترغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا منزلو کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. تللي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بنا منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ دینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بې ته اخلو. اوس چې پرې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خم کم ولس مشر شربانی می غوښتنم دادا چې په هیواد کې د 14 پاس خون ګل پاره دی د لسان زمينه برابر کړی ترڅو په ټول هیواد کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د
کندهار ولایت شاولی کور د سالی خبر قانون شو تا کی تقریبا د 15 شپږ میاشتې کې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کس د ګوزان مرز وهلي دي. غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله په واکسین سره د ویوسی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com یا azadiradio.org کې هم دا خبرونه اوریدل شي او هم د هغه راپورونو متن وسل شي چې د azadiradio لاره خبري شي. کومه مرکه چې هم د azadiradio په خبرونو کې تاسو اوري هغه بیا د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. نور پزړه پوری مطالب هم تلر حل تلرو تلویزیونی خبرونه هم لرو. خو که چیرته تاسو azadiradio.com ته ورشئ اته بجو ډیر ښه کې شوې لنډ خبر. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون لامنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویاند وویل چې جمهور رئیس به نن همدارس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان وربلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې بنن د کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره لوبه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخنده. د خپل میړه په قتل د سیشنبه پورس اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان پاړه اندیشنه څرګنده کړه او د اروپا شورا د کوریشا پر حکومت ژغ کړي چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوې وسیړي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د څارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. په کونړ کې د مالداري او کرهنې د ادارې په وینا 12 لکه لوی او واړه څاروي شته. لسیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې په سلو کې 50 څاروي د بریسلوز یا د نوبتي تبې په ناروغۍ اخته دي او د یادې ناروغۍ د نور پرمختګ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین پیل کړو.
نن په کونړ ولایت کې د بریسلوز د ناروغۍ یا په هغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا به په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده لیدل کیږي او خواله د دې واکسینو دا دی چې دا مکمل امیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرته واکسین وشي نو په طول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه تبیا دغه ناروغي نه لګيږي.
انعام الله وایي د بریسلوز د ناروغي اعراض او علائم په انسانانو او څارویو کې یو ډول دي.
په انسانانو او په حیواناتو کې مشترکه ناروغي ده او هغه خطرناک حالت د دې ناروغي دا دی چې د وخت نه مخکې ډیلیوري یا په اصطلاح هم په انسانانو کې بچي غورځيږي او هم په حیواناتو کې دا کار کیږي.
هغه وایي ټول مالدارانو ته پکار دي چې د نوبتي تبې د ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د خپل څاروي واکسین کړي.
نو یو لکو او شپږ زره 810 دوزه واکسین نن توزیع شول. دا به په ټولو ولسوالیو کې دوام ولري. په دغه کمپاین کې همکاري وکړي خپل مالونه راولي وی فیوګانو ته ولسوالیو ته په کمزې کې چې زمنګ مراکز دي دا واکسین رایګان دي مفت دي په دې باندې څوک پیسې نشي چارج کولای. کاملا دا انسانانو ته انتقالیږي او باید د ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. حتی دغه واکسینو د تطبیق په وخت کې احتمال د دې زیات دی چې دغه انتقال شي.
یو تن مالدار ګل محمد وای په سیمه کې ګڼ څاروي د نوبتي تبې په ناروغۍ اخته دي، نو ځکه خپل څاروي واکسینو ته راوستې دي او له حکومت هیله کوي چې نور واکسین هم کونړ ته ورکړي چې څو یاد واکسین ټولو څارویو ته ورسیږي.
واکسین چې موږ ته راکوي ښه کار ده، بس ښه نتیجه ده، بس موږ ته باید بیا هم راکي بیا هم کومک کوي موږ سره مالداران شو. نو دا واکسین نتیجه ډېره ښه راوتلې ده انشاءالله، بس مخکې چې واکسین نو بس مال به دا ورغی می دا کول بزو او چې واکسینو ز شو دي انشاءالله چې کنه دي جوړ کړی دا باج موږ لا به هم دا واکسین دا کې مالداران سره کومه کې موږ سره
د کرنې او مالداري مسولین وای په کونړ کې 1.2 میلیونه غټ او واړه څاروي موجود دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آیا افغان ځواکونه په هلمند کې د کوکنارو د هغو کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوستو ته څیرمه کرل شوي دي؟ اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه، نادعلي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي، په کومو سیمو کې د کوکنار د کروندو پر ضد کمپاین کوي؟ د هلمند والي وایي دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ ډول پلان نه دی سپارل شوی، خو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس وایي ټولو ادارو ته یې د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی. الیاس دایی له هلمند په دې ارتباط یو تفصیلی راپور لري.
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو لپاره باید د ګرشک او مستقله ولسوالیو ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شو چې هیڅکله پرې شی نه دی کرل شوی، خو اوس کروندګر اوه ځله یعنې د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کری چې ویل کېږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي. زموږ سره پولیس را سره دي، خود امنیتي پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته مو نه ور پرېږدي. غواړو لیرې ولاړ نه سو، خو د ملي امنیت د یوې کتي پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته مو سنګوریان نه ور پرېږدي، ځکه نو بل ځای دی. د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وایي یا خو دا کروندې خپل سنګوریانو کرلی دي، یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټې دي 20,000 پاکستانی کلداري چې $200 کېږي له وړاندې ججه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي. په غسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي، داسې ښکاري چې په یو نوم افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي. خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سورو لګول سوي دي، څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګل سوي کروندې بې ماتولو پاتې سي؟ د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وایي حالت چنګې دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري.
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري، دوی حتی راغلی هم دروسه دغه زما دریم کال کېږي چې دوی څوک نه دي راغلي، دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي. کوم هغه د ولایت مقام له خوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اکله نیولي، خو دوی خپله مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید اجراس وکړو.
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل سوي کروندې په سنګوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رد کړه. د جرایم او نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور له مخې تر ندلی چې مرکزی ولسوالۍ د وروسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي. په راپور کې راغلي دي چې په 2010 میلادي کال کې د نادلی په مځکو کې 28 په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6000 هکتاره کوکنار کرل سوي دي. دغه سیمې د 2016 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنګونو او کشمکشونو شاهدي هم دي. موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي، پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندو نه د عکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړی دی، راغلي ګریشته او کمانډان عسکر سره کړی د سیمینار داشته راغلي.
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه یې مځکې وځله هم کوکنار حاصل ته رسوي، د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول سوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول سوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل،
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتي تدابیر نشته، په دې رابطه موږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحې چې په کمربندونو کې دي هغه هم له منځه یوسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته وویل، حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې له منځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوی، خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډېر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګر ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاک او لاسرغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي، که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2018 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راکښته سي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساتبه په هلمند کې ټیټوي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلي، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ سوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېری هغه کوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل سوي دي، په کجکي او په مساکلا او نوزادو دغو مناطقو کې هغه برمې وویل کیږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی، راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل سوي دي چې د 2018 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال دپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله ښیي. ویل کیږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاکبورو او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 15% د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس رایب، د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګا شهر او جن نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام،
و انتخابات په بایومیټریک سیستم تر سره کیږي خود څو خارونو په څو کوڅو کې ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخاباتو بې غمه دي دا څو تنه غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان ته لاره پیدا کړي او پیسې وګټي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ
وسم پام کړی غډوډو خبرونو تا
نطاقان
گلزرینا زرزری
او زرګل شلا لند خبرونه دغه دی
د ښار زیاتره سیمو ته برق د شپې نه وخته ورخوشي کیږي
د بیا رغونې د بې درکه اله عمل خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړه
خلک وای چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دو پکی خپلی او دو نور پور کری او پا مخو تختی ده.
یوی چرگی ده خپل خواهن لویری پا یو ورز که آتا آگهی واچه وده. ده خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوی چه ده خار زیاتر سیمو تا برق نوخت ورخوشی کیگی. خبر زیاتوی چه لهم دی عمل ده نموردو سیمو خلق ده شپی پا تو بجو ویده کیگی او سهر وقتی پا چیگی. ده برق لوی برجوائی چه دا کار ده لپارا کوی چه ده غریب و سیمو سیدون کی لخوبه و نوزی او تلویزیونی درامه ماشومان بیلاره نکری. همدارنگا ده دغو سیمو سیدون کی چه خوب پورا کری نو بیا کار تا هم که وقتی تیار شوی وی. دلوی برجوائیان وایی چه که نور حوادون هم داسی او کری نو پا ملکونو که بایی ده بی خوبه کچراتی تا او ده خلکو خوبه پورا شی.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د بیا رغونه بی درکی لعمل خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړی ده. خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونه درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول. کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې گردان کاوه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د هر څه له چورکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده. خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي. د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړیو ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چورته شروع کړي. د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ. د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې. هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هغې نه دا اچولې. خبرونه خلاص.